دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا شغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم پام کړی دی سات خبرونه ته. د افغانستان ولسمشر ماړی وای افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د سه شنبه په شپه د طالب بندیانو د آزادولو فرمان لاسلیک کړی دی. د افغان جمهور رئیس وین صدیق صدیقی په یو ټویټ کې لیکلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کړی چې د لارې به طالب بندیان آزاد کړل سي، او دا کار د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره منل سوی تګلاره ده. د امریکا د سولې لپاره خاص استازي د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې د 15,000 شاوخوا طالب بندیانو کوم لیست چې د طالبانو لخوا سپارل سوی د هغوی د خلاصېدو کار به د شنبه د ورځې راسي پیل سي. بلې خوا طالبان هم له مخې لا په دې رضا سوي دي چې د افغان حکومت زر بندیان به خوشي کوي. خلیلزاد لیکي چې زه په دواړو خواوو ټینګار کوم چې په دې مسلې د قطر په پلازمینې دوحې کې سمدستي د خبرو دپاره سره کښېني. افغان حکومت په دې کانې سوی چې دا کار وکړي او چې دا کار عملي سي، نو دا به د سولې په پروسه کې یو مهم اقدام وي. خلیلزاد زیاته کړې ده که څه هم د پرمختګ نښې لیدل سوي دي، خو د طالبانو لخوا د تشدد اوس هم ډېر زیات دی. موږ له طالبانو دا توقع لرو چې په خپلو ژمنو باندې ولاړ وي او تشدد راکم کړي چې د بندیانو د خلاصېدو پروسه په سمه توګه ترسره سي او د سولې پروسه کامیابه سي. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې له مخې ټاکل سوي ده چې افغان حکومت له زندانونو څخه 15,000 طالب بندیان خوشي سي او په بدل کې 1,000 افغان سرتیري به د طالبانو لخوا آزاد کړل سي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال فرانک مکنزي د سه شنبه په ورځ د طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په سنا کې د وسلوال پوز د خدمتونو د کمیټې غړو ته معلومات ورکړي دي. هغه وویل چې د طالبانو بریدونه لاغه زیات دي څومره چې په پلان کې اجازه ورکړل سوي، او هغه زیاته کړه که دا لړۍ دوام ولري نو دوی به د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د نه راایستلو وړاندیز وکړي. هغه وویل چې امریکا پلان لري چې تر پسرلي پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,600 ته رقم کړي، خو په 14 میاشتو کې د ټولو ځواکونو د وتلو په اړه لا هم کوم پوځي پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي همدارغه راز وویل چې طالبان د داعش د ځپلو وړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په ختیځ کې طالبانو د داعش ډله وځپله او هغوی په دې برخه کې ډېر اغیزناک رول ولوبو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تایید کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د پریکړلیک مسوده د سه شنبه په ورځ د امنیت شورا ته د رایې اخیستلو لپاره وړاندې سوه. په تصویب سوي پریکړلیک کې د افغانستان د مختلفو ډلو د نیت هرکلی هم سوی دی چې د کامیابو مذاکراتو د لارې ټول شموله سیاسي جوړجاړي هڅې کوي او یو دایمي او جامع اوربند رامنځته کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د فروری په 19 نیټه په دوحې کې لاسلیک سوه. د کورونا وایرس د نړۍ د سلو څخه زیات هیوادونو ته خپور سوی دی، او په اروپایي هیوادونو کې ایټالیا کې تر ټولو زیات مرګونه سوي دي چې له وجې حکومت په ټولو هیواد کې د بندیزونو بندولو اعلان کړی دی. د ایټالیا د ملکي خوندیتوب چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته سوو کسانو شمیر د 10,000 څخه وشتي، او تر اوسه په دغه هیواد کې 611 کسان مړه سوي دي چې دا به ټول نړۍ کې د چین وروسته تر ټولو زیات شمیر دی. په امریکا کې هم کرونا وایرس له وجې 600 کسان اغیزمن سوي دي، او 14 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی دي. چارواکو له خلکو غوښتي چې هوایی او بهاري سفرونه تر څنګ په عامه غونډو کې ګډون ونه کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ایټالیا په اروپا کې تر ټولو ډیر ځپل شوی هیواد دی چې د یکشنبه په ورځ د کرونا وایرس پیښې 25% زیاته شوې. په هغه هیواد کې څه د پاسه 400 کسان وایرس وژلي دي. ایټالویان د ورځني ژوند د مخبول لپاره نورې لارې چارې لټوي. اروپایي کمیسن وایي چې د دې اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه د کرونا وایرس تایید شوې پیښې لري.
سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فتحې ورځې په مراسمو کې ګډون نه کوي. پام کې دا چې دغه مراسم د مې میاشتې په 9 نیټه په ماسکو کې ترسره شي. سپینې ماڼۍ تایید کړی دا چې ټرمپ د کرملین هغه بلنه نه ده منلې چې د دوهمې نړیوالې جګړې د 50 کلیزې په ارتباط د فتحې ورځ په مراسمو کې ګډون وکړي. او د سعودي عربستان حکومت اعلان کړ دی چې راتلونکي میاشت به د خامو تیلو د تولید اندازه د ورځې 2.3 میلیونه بیرل ته ورسوي. د سعودي حکومتي شرکت ارامکو د سه شنبه په ورځ دغه اعلان وکړ، او دا په یو ورځ کې 2.3 میلیونو بیرلو تیلو تولید یو ریکارډ بدل کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د امریکا او طالبانو د توافق په اساس ټاکل شوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل سي خو لا تر اوسه په دې برخه کې تیاری بشپړ شوی نه ده د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د مذاکراتو د ځنډېدو عمده لامل افغان حکومت بولي خو ځینې نور بیا وایي چې د امریکا او طالبانو لخوا ټاکل شوی مهال ویش پر وخت د عمل کېدو وړ نه دی د امریکا ژغ همکار ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیکې دوه لس ورځې تیریږي او ټاکل شوی و چې د دغه تړون په اساس بین الافغاني مذاکرات د مارچ په لسمه رسمن پیل شي خو لا هم افغان حکومت له طالبانو سره د خپل مرکچی پلاوی د لس په جوړولو کار کوي او دغه راز د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه هم چمتووالی ښودلی دی اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان لپاره د سولې په څیر یوه مهمه پروسه ولې له ځنډ سره مخامخ کیږي دا سیاسی چارو کارپو مشتاق رحیم د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غته وویل چې لومړی باید په افغانستان کې بشپړ تیاری نیول شوی وای او له هغې وروسته د مذاکراتو د پیل لپاره نیټه اعلان شوی وای
په بین الافغاني مذاکراتو د نه پیل کېدو غټ دلیل زما په نظر د ناسمو مهالویشونو ټاکنه وه که مهالویش ټاکل شو هغه غیر حقیقي و دا چې د افغانستان د انتخاباتو مسایل باید نهایي شوي وای د نوی ولسمشر د لوړې مسایل د بندیانو په اړه باندې حقوقي او لوجستیکي اقدامات باید ترسره شوي وای د ټولو مسایلو ته یا د ټولو چارو ته په کتلو سره دا په اثبات رسیږي چې کوم مهالویش ټاکل شو هغه ډېر غیر حقیقي او ناسم و
ښاغلي رحیم زیاته کړه چې وضعیت ته په کتو ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نیټه لا پسې وځنډیږي او ټینګار یې وکړ چې په دې پروسه کې ښکېلې خواوې باید د افغانستان د ټولو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یوه بله نیټه وټاکي خو د پوهنتون استاد او سیاسي فعال فیض محمد ځلان د مذاکراتو د ځنډېدو عمده لامل افغان حکومت ګڼي او وایي چې په حکومت کې د سولې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی د دې لامل شوی چې افغان چارواکي دې مسلې ته لومړیتوب ورنه کړي هغه دغه راز د جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي کړکیچ د سولې د خبرو د ځنډېدو بل لامل یاد کړ او ویل
داسې بریښي چې کابل لا هم په دې نه توانیږي تر څو خپل منځي شخړې حل کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي په کابل کې سولې نه بلکې د ټاکنو پایلې د حکومت جوړول د واک ویش او واک ته رسیدل هغه لومړیتوب دی نسبت د سولې د پروسې تعقیب سارنه او د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوی هوکړلیک د عملی کېدا دوام
ښاغلی ځلان د غراز د بندیانو د خوشی کېدو په اړه پرمختګونه او د هغوی د بایومیټریک پروسې د پای ته رسیدو یادونه وکړه خو ویل افغان حکومت هڅه کوي چې د اصلي طالب بندیانو په نوم نور زندانیان خوشی کړي چې د مسلې د طالبانو د مشرانو اندېښنې راپارولې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلي چې امریکایي لوري ته د 15,000 طالب بندیانو لیست سپارل شوی او هغه کسان چې خوشی کیږي باید په دې لیست کې شامل وي هغه ټینګار کړی چې د زندانیانو د خوشی کولو په پروسه کې جالکاری امکان نه لري او د طالبانو د پلاوي له تصدیق وروسته به د منلو وړ وي په عین وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوي لیست او د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د جمهور رئیس غنی فرمان نهایی شوی او ژر به د رسنیو له لارې نشر شي د سیاسي چارو څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د مرکچی پلاوي لیست په بیړه او د امریکا تر فشار لاندې جوړ نه کړي بلکې په دې لیست کې باید داسې کسان شامل کړي چې د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ او له طالبانو سره د مخامخ خبرو کولو جوګه وي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
یو شمیر افغان سیاسي مشران او د پارلمان غړي د تیرې ورځې د دوو لوړو د پرځای کولو په اړه اندېښنه ښيي او وایي چې جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ راپورته سوی دا جنجال باید هوار سي د بلخ زلمی خلیلزاد ویلي چې لا هم د منلسوي او هر اړخیز حکومت ته جوړېدو په سر د جمهور رئیس غنی او عبدالله سره د همکاري مرسته کوي نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري
د ولسمشر غنی ترڅنګ ډاکټر عبدالله هم تیر ورځ لوړه وکړه او د حالت جنجال راپورته کړی دی د افغانستان د خپلینې لپاره د امریکا ځنګړي اساسي زلمی خلیزاد ویلي چې ماده تیری اونۍ ډیره برخه په دې هڅو کې تیر کړ چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله سره مرسته وکړم چې په ټول شموله او منرشي حکومت توافق وکړي موږ به مرستې ته دوام ورکړو. په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په امریکا نیوکه کړې ده. ویلي دي چې که امریکا غوښتي وای د لوړې تر مراسمو وړاندې به یې دا مسأله اواره کړې وای. ملي شورا هم د دې لانجې د اوارې غوښتنه کړې ده.
دغه معضلات چې اوس مخې ته پراته دي او شته د دواړو طرفونو مو غوښتنه ده چې په سیاسي درایت او تفاهم سره دا مشکلات حل کړي، دغه معذلې نه ووځي تر څو موږ ته مخې ته لوی موضوعات د صلح پراته دي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت غوښتنه ده هغې ته رسیدګي وشي.
د پارلمان ځینې غړي بیا وایي چې د دوو لوړو پر ځای کول نه یوازې د شرم خبره ده بلکې د سولې لپاره دا رامنځته شوی فرصت هم زیانمنولی شي.
دای په ملامت او سلامت یو خاطر پریده من دغه کار کې دل د موازی حکومت په یو پایتخت کې په یو ورځ د یو دیوال تر منځه دا د ملت په نفع نه دی، دا هم په حیثیتي لحاظ موږ ته ضرر کوي او هم په ملي لحاظ موږ ته ضرر کوي، هم په امنیتي لحاظ موږ ته ضرر کوي، هم په صلح کې موږ ته ضرر کوي.
تېرو انتخاباتو نتیجه چې د کمیسیون انتخاباتو د کمیسیون د شکایاتو له خوا نه اعلان شوه چې ډاکټر محمد اشرف غنی د ولسمشر د کامیابي لوړه پرون د افغانستان ولس سره وکړله، ولې له بده مرغه چې په څنګ کې ډاکټر صاحب عبدالله هم دا مراسم ترسره کړل چې دا د افغانستان د ملي منافعو لپاره او د افغانستان عزت لپاره یو قوي صدمه ده. بنان د سیاسونو لپاره لازم ده چې دا کار به سوی نه وای.
په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار د ټاکنیز ټیم مرستیال فضل هادی وزین بیا وایي ټیم په دې باورې دی چې د حل لار د سولې جوړ جاړي ته تر رسیدو د ملي یووالي د حکومت دوام دی.
تفاهم خواته لاړ شو، د بحران کنټرول کو، بحران مهار کو، چې خدای ونه کې بیا انارشیزم خواته لاړ نه شو، ځکه چې افغانستان ډېر نازک حالت کې دی او بحراني حالت کې دی او دا وطن نور د مزید بحرانونو متحمل نشي کېدی.
ولسمشر غنی د حرم سرای په ماڼۍ کې او ډاکټر عبدالله عبدالله د سپیدار په ماڼۍ کې تیر ورځ مهاله لوړه وکړه. تر دې وړاندې ویل کېدل چې د دواړو لورو ترمنځ په جوړ جاړي خبرې روانې دي، خو په وروستۍ لحظو کې ویل شول چې جوړ جاړی نه دی شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حقوق پوهان د عبدالله لخوا د لوړی تر سره کول د اساسي قانون پر خلاف بولي. عبدالله په ټاکنو کې د تقلب ادعا کوي، خو حقوق پوهان وایي چې دا پروسه نوره ختمه ده او جمهور رئیس ټاکل سوی دی. دوی وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی باید د عبدالله د ټیم متخصصینو ته کار ورکړي. نور حال د حکمت سروش پر رپورت کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ټاکنو کمیسون د تیر سپتمبر د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی، تیر ورځ په کابل کې د کورنۍ او بهرنیو میلمنو په ګډون د لوړی په مراسمو کې د پنځو راتلونکو کلونو لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خوارکت نږدې په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله عبدالله چې ځان د ټاکنو ګټونکی بولي د لوړی مراسم هم روان ول. د حقوقو پوهان وایي په ټاکنو کې ستونزې وې چې باید پر وخت اوارسوي وای.
دا مغه نقص دی، هم اساسي قانون دی هم د ټول ټاکنو قانون، ولی یو مرجع معلومه ده دا کار څو خپل ځان ری جمهور اعلانې دا خو یو انارشی ده، یو بې بندوباري ده، دا مخالف د قانون دی. زمونږ مرکزی دولت خورا کمزور دی، غیر لغه د حقوقي نگانه سرنوالی مکلفه و سرنوالی مکلفه و چې دوی د عدلی او قضایی تعقیب لاندې راوړي.
ډیری بیا وایي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله باید مخالفتونه د خبرو له لارې اوار کړي. د حقوقو پوهان وایي ولسمشر غنی باید په دولت کې د ټولو اړخونو متخصصو کسانو ته ځای ورکړي.
نظام ریاستي ده، ولسمشر د شپږمې مادې د اساسي قانون په اساس د درې وړو قوو په راس کې ده، خپل صلاحیتونه اعمالوي. نو د نورو ټولو موقفونه تعریف شوي موقفونه دي. داسې یو موقف چې هغه تعریف ونه لري مخکې له مخکې په موضوع قوانینو کې هغه څه ممکنه نه ده چې دوی رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا وایي په داسې وخت کې چې له طالبانو سره د سولې یوه مهمه پروسه په مخ کې ده، باید ټول اړخونه سره یو ځای او په یوه خوله د دغې پروسې د بریا لپاره کار وکړي.
ما متيقن هستم کې د نتیجې نشستها و گفتگوهایی کې فعلا جریان داره ما به یک راه حل میرسیم، دیگه جز از این چاره ای نداریم. یا یکی کشور را میسپاریم در بس به دست طالبا، یا خود ما بین هم تفاهم میکنیم و با طالبا در تفاهم میرسیم.
ولسمشر غنی ویلی چې د ټاکنیزو سیالیو وخت پای ته رسیدلی او بیل دی چې د عبد الله نوم واخلي پر خپل ټولو سیاسي رقیبانو ژغ وکړ چې د افغانستان راتلونکي لپاره هغه ته وژا ورکړي. عبد الله هم ویلی چې د مذاکراتو دروازه یې د چا پر مخ نه ده تړلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر مشران او مخکښ غړي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو وروسته دا مهال په کابل کې دي. دوی وایي چې افغانستان یې پلرنی او مورنی کور دی او د کوزې او بری پښتونخوا خلک د وخت د جبر له امله بیل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ راستولی.
محسن داوړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو ته بلل شوی اوس مهال کابل کې دی. امریکا غږ ته ویل چې پښتانه د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ له لارې په خپله خاوره د جګړې او ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي او تر هغې چې د پښتنو په خاوره امن رانه شي مبارزه به روانه وي.
افغانستان ته راغلی یو، مونږ خو مخکې سفر کړو کابل ته، زما وړو منیزل دی او یقین نو کې چې ډېر زیات خوشحاله یو. بعض نیم عمل داسې وشي، بعض نیم احساسات داسې وي چې هغې سره انسان حقیقت کې ډېر زیات خوشحاله شي. نور څو دپاره د مینې خبره ده، مونږ خو نور څه نه دي کړي، خو یو غږ مې پورته کړی دی. خو دا مینه دا وایي د خلکو چې دا کومه دلته مینه مونږ ګورو یا دا کومه ورځ نه مونږ راغلي یو د تورخم په بارډر چې مونږ راوړېدو، نو یقینا نو کې دا مینه چې کوم مونږ ته ملاو شو دا مونږ سره غ الفاظ نشي چې مونږ دا مینه پکې بیان کړو. خو دا دغه غږ مین سره مینه ده، دا د دې خبره تاییدوي، دا خبره دا تصدیقوي چې زمونږ کومه بیانیه ده، زمونږ کومه وینا ده، دا د دې خاورې آواز دی او د دې خاورې هر یو بچی، د دې خاورې هر یو وګړی ادا ګڼي چې دا خلک چې کوم آواز پورته کوي هم په دې کې زمونږ د دې مشکلاتو حل هم دی، په دې کې زمونږ د ستونزو حل دی او هم په دا لاره مونږ کولی شو چې په دې خاوره باندې امن راوړو.
د دغه غورځنګ یو بل غړی علي وزیر وایي چې افغانستان د نیکونو وطن دی او پر قومي د ډیورن کرخه د وخت جبر وو دی.
افغانستان په دې خطه کې د افغانستان چې خپل کوم مقام دی، اغه مقام خو وقتن فوقتن افغانستان به هم د مشکلاتو سره مخامخ کیږي او بیا هم چې موږ کومه کوزه پښتونخوا پښتانه یو، اغه به هم داسې مشکلاتو سره مخامخ کیږي ځکه چې دلته د کومونه چې په منس کې بیل شوی دی، دا کومونه بیلول دا هم د وخت یو جبر وو او هغه جبر چې خلکو په مختلفه طریقې باندې استعمال کړي دي او مونږ او د کومونه جغرافیایي تقسیم کړي ده، نو هغه احساس بیدار شوی دی. نو هغه احساس چې هر چا بیدار کړي دي یا څوک د هغه احساس لپاره منډه ترډه وهي هغه کې به دا مشکلات وي.
دی پی ټی ایم غړي او مشران وایي پی ټی ایم د ټولو پښتنو د سوکاله ژوند جوړولو غورځنګ دی.
ګورې جی، زمونږ خو بنیادی مقصد او مرام ژوندون او امن دی. مونږ کنن دل تخپل مورنۍ وطن کې ناس تی راغلی هم د امن او د سولې په لټون کې. مونږ غواړو چې په دې نړۍ په کم چې د پښتانه پراته دي کلر او بر او د نړۍ هر جوځي کې دي، الته دی باید امن وي.
د منظور پښتین په شمول د پی ټی ایم مشران او مخکخ غړي ځکه دا مهال د پښتنو ترمنځ رهبران او وطلان ګړل کیږي چې په اوس وخت کې د پښتنو غږ په سیمه نړۍ کې اوچت کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 12.6 اف ام 100.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا دیموکرات ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده voa pashto.
د هم د کورونا وایرس په اړه کې رپورت. په حال کې چې کورونا وایرس نړیوال مارکیټونه مشوش کړي دي، ځینې څارونکو اوس د احتمالي نړیوال انفلانسون خبرداري ورکوي. نقصان رسیدل لا د پخوا څخه پیل سوي دي. په ځینو هغو هیوادونو کې لیدل کېږي چې دغه وایروس سخت ځپلی دی. خبریال بیل ګالو په دې باره کې له سیول څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
لی جای هون د کوریا د کباب یا بابریکو په رستوران کې ولاړ دی. دغه رستوران څښتن دی چې دا په سیول کې د قهوې په سیمه شهرت لري او ډېره ګڼه ګوڼه په کې وي. اوس تقریبا مشتریان نه لري. لی جای هون وای د پنجشنبه په ورځ دغه وخت رستوران له مشتریان نه ډک وي، مګر لکه څنګه چې تاسو وینئ هیڅوک پکې اوس نشته دی. په داسې وخت کې په جنوبي کوریا کې ډېر رستورانونه دې ته ورته لیدل کېږي چې په خپله خوښه د واټن نیولو معنا د کورونا ویروس مخه نیول دي.
اذن کن بلګنګي تو چنپيونګو لینېسو ایرکه
لی جای هون ان بیا وای دا د په نه 50 کلنې کې لومړی ځل دی چې د هیڅ کله په خرڅلاو کې په هیڅ دلیل په دې اندازې کمواله نه ولیدلې. په سول کې د ګلانو د خرڅلاو په دکان کې د ګلانو قیمتونه هم رالویدلو.
پاګي ینګی دی او قطبارل چنن سنیمي ځنه اومنن شلچنګمیدا دنګځنګ ایمډریو نېګیدو هیمډن سانټې.
دغه دکان څختن کیم چون هوان وای هیڅوک ګلونه ناخلی، دا پورته ضرورت لري، مګر دا نه پوهیږي چې پور به واخستل شي یا نه. اقتصاد پو او سیک جین وای نه یوازې واړه تجارتونه ځپل شوي دي، ځکه په لوی تجارتونو باندې هم تاثیر کړی دی. دی وای دغه ویروس په اقتصاد باندې اخبار گزار کوي.
اولتان ایران یکپیانگی ایراکه پسینگه تمیانن کبانجوگرانن ایجه سیو چگه یونگل جویا کسا سیو راگو هنگل ملکن سرن گنده.
او سی کو جین وای په عمومي توګه د ناروغي خپرېدل په تقاضا باندې تاثیر کوي. همدا علته چې خلک کم شین رانیسي، مګر د کورونا په ارتباط دا هم تولیدات ګډوډ کوي. په جنوبي کوریا کې ځینې فابریکې په موقت ډول تړل شوې دي چې علته دغه ویروس ته یا د هغو موادو کمښت چې له چین نه واردېدل. د دغه ویروس د خپرېدو سره سم له چین نه واردات د بنچلو. جنوبی کوریا د دغه ویروس په جواب کې تقریبا 10 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته اعلان کړه. برسره پر نور اقداماتو دا به تجارانو ته اجازه ورکړي چارزانه پور لاسته راوړي. د سفر کولو اداره به دغه مرسته زر لاسته رانوړي. لی جونګ هوان انوای هیڅ مشتری نه پیدا کیږي او ډیر کم احتمال دی چې د سفر کولو ټیکټ واخلي. دی وای د حکومت استراری پورته انتظار وباسي. په داسې حال کې چې دغه ویروس پرېږي، دا داسې یو حالت دی چې ډیر هیوادونه به زر د دغه حالت سره مخامخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
وسیم خان شاوخوا شپږ کاله پخوا ښوونځي پرېښود. د هند په شمالي سیمه نو کې داسې ډېرې پیښې کېږي. د هند په دغه سیمه کې د نجونو د تعلیم کچه 10% څخه کمه ده. انجانا پاسریچا رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زیه تاسته وایي.
د دغه 19 کلنې جنۍ وسیمې د تعلیم پریښودلو وجه هم هغه وه چې په دې کلي کې د نورو زیاتره جنکو د تعلیم د پریښودلو وجه وه. هغه وایي چې د کور په کارونو کې د خپلې مور سره د مرستې لپاره ښوونځي د تګ پریښودې دی، ځکه چې کشران رونه او خویندې لري او غواړي چې د مور سره د هغوی په برخه کې مرسته وکړي. او بله خبره دا ده چې دلته متوسطه ښوونځی هم نشته دی. د دغې سیمې هلکان ګاونډي سیمې په پاکا کلي ښوونځي ته ورځي. دغه د هریانې په صوبې کې دی چې د نو د کلي نه 4 کیلومتره لري دی، خو د دغې سیمې جنکۍ بیا دا اجازه نه لري چې د ښوونځي لپاره بل کلي ته لاړ شي. دغه سیمه چې زیاتره پکې مسلمانان ژوند کوي، د جنو یوه ډله چې د 12 ټولګي پورې تعلیم ترلاسه کړی دی رایوزې شوي دي او اوس کوشش کوي چې نور جنکۍ هم تعلیم ترلاسه کړي. دغه ډله د هر یو شنبه په ورځ د پیپاکا په کلي کې ګرځي او د کورنیو نه غواړي چې خپلې جنکۍ د ښوونځیو ته پرېږدي. دوی هغوی ته د جنکول تعلیم د ګټو په اړه معلومات ورکوي. د وسیمې د مور د کانې کولو لپاره دغه ډله جونې هغې کور ته ورغلی دي او هغې ته یې دا وویل چې خپل لور د تعلیم ته بیرته پرېږدي، ځکه چې هغه اوس هم کولی شي چې بیرته خپل تعلیم ترلاسه کړي. د وسیمې مور دا اندېښنه لرله چې کچرې لورې زیات تعلیم حاصل کړي نو هغه به بیا د یو داسې کس سره واده کول غواړي چې د هغه تعلیم زیات وي، نو دغه به دوی ته مشکل شي، ځکه چې یو تعلیم یافته شخص به د واده خرڅ هم زیات غواړي. دغه ډله جنکۍ کوشش کوي چې د وسیمې د مور دغه اندېښنې لرې کړي او هغې ته ووایي چې یو تعلیم یافته جنۍ د ټولنې لپاره څومره ګټوره وي. په دغه سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره د یوې ادارې مشر سونیل جلگان وایي چې په دې سیمه کې د ښځو سره په ډیرو برخو کې زیاتې کیږي چې زیاتره مهمه ادا ده چې هغوی ته تعلیم نه ورکول کیږي. هغه وایي چې د دوی غیر دولتي موسسه دا کوشش کوي چې مور پلار دې ته وهڅوي چې خپلې لوڼې تعلیم ته پرېږدي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ خبریالی لیزا شنای له جنیو څخه راپور رالېږلی او وایي چې تحقیق کوونکي د میانمار په باره کې یو رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ چې اوس به یې په ګډه واورو.
په میانمار کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې د خاص راپورټر یانګی لی د بشري حقوقو شورا ته د یو وروستی راپورټ دی. دا وایي کله چې شپږ میاشتې پخوا مقرره شوله خوشبینه وه په دغه هیواد کې به اوس ډیموکراتیک ارزښتونه زیاته راغلي وي. د لسیول نه د ویډیو له لارې د شورا سره خبرې وکړي. لی وایي:
However, devastation and tragedy transpired throughout my tenure on the mandate, and that rather than observing a nation that protects and respects human rights, the world continues to watch as
لیکن زما د ماموریت په وخت کې بربادي او تراژیدي دوام درلوده، او په زیاده دي چې داسې هیواد می مشاهده کولای چې د بشري حقوقو ژغورنه او احترام کوو. نړۍ په دوامداره توګه څاري چې په پرلپسې توګه د بشري حقوقونه سرغړونې کیږي، او د بین المللي قانون له مخې په میانمار باندې د جدي جنایتونو تور لګېدلی دی. لی په حکومت تور ولګوه چې اته میاشتې پخوا یې انټرنیټ بند کړی و. دا وایي په راکین کې تقریبا په یو ملت حکم باندې برعکس تاثیر کوي چې په دې کې د روهنګیا مسلمان اقلیت شامل دی. لی وایي د انټرنیټ د بندولو باوجود کولی شو چې هره ورځ له هغو کلو نه رپورټونه لاسته راوړو چې حملې پرې روانې وي. خلک له خپلو کورونو نه په تیښته وو او ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. لی بیا وایي:
As the government denies their ongoing persecution, in the past few months alone, Rohingya numbering in the hundreds have been intercepted on land or at sea, risking everything on perilous journeys to escape their homeland.
په داسې حال کې چې حکومت د دوی د دوامداره تعقیب په باره کې انکار کوي، یوازې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونو روهنګایان په ځمکه یا سمندرګي کې تعقیب شوي دي. د دغو ډارونکو سفرونو په باره کې هر څه خطرناک دي چې له خپل وطن نه د تښتېدو په وخت کې باید بندیان شي، زندان ته واستول شي او جنایي تورونه ورباندې لګول کیږي. زه له تاسې نه پوښتنه کوم چې غور پر وکړي څه شي تاسې مجبور کړي چې دا رنګه خطرناک سفر وکړي. د 2018 کال کې د اګست په میاشت کې د روهنګایانو په خلاف تعقیب او تاوتریخوالي کې د میانمار پوځ دخلو چې په نتیجه کې د دغې ډلې 100,000 غړي مجبور شولو چې مهاجر شي. ډېر یې په بنګلادیش کې مهاجر شولو. تحقیق کوونکي لی له بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې میانمار د دغو جنایتونو مسؤول وګڼي. دا وایي تر هغې پورې چې مسؤلیت پای ته رسول شوی نه وي، دغه هیواد به د ډیموکراسۍ څکه ونه کړي. دا وایي د بشري حقوقو د تاوتریخوالي او د بین المللي جنایتونو مرتکبین باید عدالت ته کش کړی شي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر کیاو موی تون وای دا ډیره مهمه ده چې خاص راپورتر په مسلکی طریقې سره د موضوع ټولو اړخونو ته غوږونی شي او د روغنیتۍ په نظر کې نیولو سره متوازنه او بې طرفه نتیجه لاسته راوړل کېدلی شي. د بیل دی چې د دې نوم واخیستلی شي په لی باندې تور ولګوو چې په دغه کار کې ناکامه شوه او په دې سره یې له خپل اختیار نه سرغړونه وکړه او په ځای د دې چې د حل برخه شي د ستونزې برخه شوه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د